سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل، له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډی نور سیمو ته بار کړی دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکو اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیکت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل، د راتلونکو سه شنبه په ورځ به 16 لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیه یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونی ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چاره شمشاد زدران سمبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مرورې ولسوالۍ یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا توپونو نه زیات راویشتل او دغه واټر دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
برتانیا به په راتلونکې میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالره بسپنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو.
کاملاً خانماره
خزه یه په سیاسی لحاظ حاشیه ته بیولی، زموږ د تیرو شل کلونو لاسترارونو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ټولګي تخراغ لاست. د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې هوندي او په هنتونونو د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي توماس نیکلسن وای، پا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواغې 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکلسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو د اروپایي ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کیدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
اروپای ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده. بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوی.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دا ترګن کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې و، په خوانی شمالي تلوال چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې کډغه یو تشنج را منسکی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دایپر دای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه. د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه هغه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان په رسمیت پیژندو رد کړل، بیا په ځینو نورو مواردو کې به خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په اړه کې ووایو، القاعده تقریبا د یو مړ ارګان دی، د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېرې کیمیا تقریبا ودونه فرق کړي دي، او اتا د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخستی دی، پاسپورتون اخستی دی، اغب به تخنیکی لحاظ باندی دی طالب و دی القاعده بیلتون دیر مشکل کرده، لیکن دی داعش القاعده نه هم داعش دیر به حساب غرف تا اغا دی دوی میتودون تشدد لری او غرف تا این مشکل جور کرده. نو فکر کوامه چه د داعش سره بودی امریکا مشکل زیادتر وی نسبت د طالب او د القاعده.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې لا زده رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونو ډالر بس پنه راغونډ شي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوله لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکو میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پروسه ښکال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه، چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادې رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مرورې ولسوالیو کې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستانی ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادې رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وی د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرف د نواپاس نشاته د انډک باندې او ته ویل کېږي په سیمه مانه نه نو پر سړو به کو د سړو به د سټریپ مخکې سفر ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړوډ زبانې پیدا کې نو ستر غټې ډزې شروع ګندل کړي او د ګندل نه مخکې ادم ارې ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اته او توپونه زیات را ویشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي ها خو هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خوا پرې د دوی کلی ولی
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا هغه زنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کیږي د غونډي نه د چارکی او ته ویل کیږي دا هغه زنه کوچی رډځي د پښتي د سر نه رډځي د کارو کړنو نه رډځي چې حضرت خان ټوک ته ویل کیږي د نو پاسه نه دي چې د غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي هم دا هغه زنه دغه توچی بریدونه کوي
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالي ته سمې کړي دي یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوب لپاره معلومات نه لري خو په مرکز کابل کې خپلو مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړې دي تر اوسه پاکستاني او حکومتي مسؤلینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونز مډال خپل کړي کچرتا د لوبډلې ازبکستان ته ماته ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته ویل ک ازبکستان ته ماته ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي یوه لوبه یې ایران ته بایللې دوې لوبې یې ګټلې هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتا سوسروی خو د دې خبرونه ورسته موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي بریټ مخه څرنګه نیول کېدای شي د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پروس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقش نه ترلاسه کړي چې روسیا دې د اوکراین لکړکی چلا سوخلي
ناتو دفنس منیسټرز ول میټ ټو اډرس
د وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي له مسکو څخه داسې نقش شته چې ډیپلوماسي ته به دوام ورکړي دا د محتاطانه خوشبینۍ زمينه برابروي خو تر دې د مو پرمځکه د کرکیچ ته کمیرو هیڅ نقشه نه لیدلې د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پښه کړي روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپوسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو د خبرونو دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او له ټولو ښکېلو لوریو سره یې دښمني پای ته رسولې ده د ټول ګډونه حکومت جوړول د شرعي نظام له مخې د ښځو د حقونو خوندیتوب د امنیت خوندي کول د بیان ازادۍ ته درناوی او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت ښه کېدل هغه ژمنې وي چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې سوي په دې راپور کې اوري.
ټول نړیوال ته د زړه له کومې خپل سلامونه او
پر کابل د واکمنې د وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناشته لدی وړاندې د هغه تصویر نه ورسنې شوی. خغلی مجاهد په دې کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولي او عمومي بخنه اعلان کړی ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سوي زموږ له خوانه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځینې وایي طالبان خپل لومړنې ژمنې ته متحد نه وو.
سیموس برادرم نیست.
دا شخص چې نو غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل ورور یا ته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر وو خو له تیرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کړی.
مجاهد صاحب په خپل کانفرنس کې ویل عمومي بخنه ده. چیرې ده عمومي بخنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلی واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیر او نور نظامی پرسونل وژل شوي. هغه موضوع چې طالبانو رد کړي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بل ژمنه و چې ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرنس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانان ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټول چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې. هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، آلمان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو کې یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو له مخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ له مخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټول ګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب او ورته د اسلامي زده کړو د زمینی برابرول بلش منو چې طالبانو خلکو ته ورکړه. داسې مهال چې له دې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی. خو اوس د افغان جنو خوځو لویه برخه د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې تر خوا یو شمېر خوځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړی د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوي. لدی مرمنو زنی ترور او یا هم بندیان شوی چې د خوځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچو. خو طالبانو د ادارت کړ تر دې چې د بشري حقونو د بخنه نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر سجر د موتاری زونجونو او خوځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو زونجونو او خوځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری د دې ټولو په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې ولیکل که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي باید د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشتې زهرا رهنورد هم د طالبانو په ژمنه نیوکه کوي او وایي
کاملا خانمار از لاز
خزه یې په سیاسي لحاظ حاشیه ته بیولي زموږ د تیرو شل کلونو لاسترارونو ته اصلا پام نه کوي. ژمنه یې کړې وي چې موږ د ښځو حقونو ته پام کوو مګر هیڅ هم معلوم نه دي. ټول په یو بی برخلیکه او ناهیلۍ سره پر مغزو
له رسنیو سره د ښه چلند او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بل ژمنه وه. خود به پولی خبریالانو ټولنې او درسنیو د ملاتړو ځنی او نور بنسټونو لخوا خبرو شوی او راپورونو لمخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو غواخون کې هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ وروسته ځنی خبریالان ونیول او ځنی یې وهل ټکولې هم دي. نړیواله ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغ په شپږشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل د یوې نوې سروې له مخې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې له 603 رسنیو 318 تړل شوې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 82% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهردات ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبريالان نيسي. د طالبانو د امنیت ریاست، کورنیو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه د رسنیو په کار کې لاسوهنه کوي او مطالب یې سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه وه. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملی شوی نه ده بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په دور شل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 82% خلک بې دندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 23 میلیون افغانان هم دا اوس خواړن لري او 90 سلنه بیا په بیوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 15 میلیون ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یو بل مهمه ژمنه و چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټول هیوادوالو خصوصا د کابل خاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونی دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرنس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا سرګندونی یوازې د ژمنې تر حد محدودې پاتې شوې دي. طالبانو لواکمنۍ وروسته د عائشې ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوای نږدې هر ورځ د هدفي او مرموز وژنو خبرونه خپرېږي چې یو بیلګۍ د ملي والی حکومت کې د اجرایي ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوای تیر اونۍ کابل کې یو تن یو مور له خپلو دوه لونو سره ووژله. طالبانو د دې پیښې په تړاو د یو تن د نیولو خبر هم وکړه. انسان تختونه بل لوی ننګونه ده چې هر ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاس وګریوان دی. حڅه موکړه چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیر شپږ میاشتنۍ حکومت والی په اړه خبرې وکړو، خو له ډیرو اړیکو سره سره بریالي نه شو. طالب چارواکو وروستیو کې په زلونو دا خبره کړې چې په لومړۍ شپږ میاشتو کې د خپل حکومت والی لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي رادیو ته غوښیست اوس به لملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو یو اربیا د افغانستان د اسعارې زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه په یوه مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړ، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ درلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو